Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د کاب یهود څلرویشتمه او د میلادي مارچ میاشتې څوارلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. و به وری چې افغان چارواکي وایي ډاډمن دي چې دا هیواد به بیا د نوی مې لسیزې کورنۍ جګړې ته نه ځي او امنیتي ځواکونه به یې نه دړې وړې کیږي. همدا مو د خپرونې د سر موضوع ده. نوری خبری کسی هم در تلرو خو رازی چی رملای خبر نوارو. افغان چارواکی وایی د طالبانو جنگیالی پا امنیتی لکو که جذبه دلیشی. د سالنگ لار الله هم د تگراتک پر مخ بنده ده. او چین وایی حدسه که ویخپلا زیاده برخ خلق د کرونا پر زد واکسین کلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته ویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص دي.
اگر صلح کامیاب بشه و یک توافق بشه
کچیری سوله بریالی او به موافقه وشی، په هغه صورت کې هر څوک چې افغان وي او په شرایطو برابر وي کولی شي په دفاعي او امنیتی ځواکونو کې شامل او خپل دنده پر مخ یوسي. دغه ځواکونه یو لړ شرایط لري. که هر څوک دغه شرایط پوره کړی شي کولی شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خدمت وکړي.
خاغلی میاخیل ویل د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته هم د طالبانو ګن وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې مدغم شوي وو. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لویه لاره چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له دیرشو تر څلوېښتو سانتي مترو واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ یې ستونزمن کړی. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټولګټو وزارت د ساتنې او څارنې څانګې هلته لګیا دي چې دا لار بیرته په عاجله توګه پرانیزي. خو دا چې هلته واوره او تیز باد دی او د لیدلو ساحه ډېره راتنګه شوې ده، یعنی څوک نشي کولی په سړک حتی څو قدمه حرکت وکړي ځکه چې تیز باد دی او واوره ده، دا سره ګډ دي او لار نه لیدل کیږي.
خاغلی امید وایي هڅې روانې دي هغه موټرونه چې په سالنګونو کې راګیر پاتې دي خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې یو سلو اتیا فارمونو څخه هر کال د کبانو شپېته ټونه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې دغه فارمونه د ځینو غیر دولتي ادارو په مالي مرسته جوړ شوي.
د بیلابیلو همکارو مسؤول لوري د ننګرهار بې سودو سره رود کامي گوشتی ممندری کوز کونر لالپوری او بټکوټ ولسوالیو کې د فارمونو جوړ شوې دي. هڅه کیږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پنګونه وکړو ترڅو په دې برخه کې بازار بسای شو.
په دغه فارمونو کې د کارپ، گراس، سلور، لاهو او موري په نومونو کبان روزل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 545 منډې کړي، خو زیمبابوې توانېدلې تر دویمې پاڼۍ پورې تر افغانستان 8 منډې زیاتې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
دویمه ټیسټ لوبه روانه ده چې نن وروستۍ ورځ ده. د ویلو چې افغانستان تر اوسه ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده او زیمبابوې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په دویم اننګز کې اتم منډې جوړې کړې دي. افغان توپ اچوونکي به هڅه وکړي چې دوی ژر وسوځوي او هدف ترلاسه کړي.
دواړه هیوادونه به په خپلو کې درې یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم وکړي چې لومړی هغه یې را روانه چهارشنبه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوري. د چین یو روغتیايي ادارې ویلي په پام کې ده دغه هیواد له اویاو تر اتیا فیصد پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر گاو فو پرون شنبه وویل چین به خپل 1.9 میلیارد وګړو ته د کورونا ضد څلور تصویب شوي واکسینونه ولګوي. په قزاقستان کې لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه او دوه نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایی ډګر د کېناستو پر وخت اور واخیست. د هوایی ډګر چارواکو د فیسبوک له لارې اعلان وکړ چې پر ځایي وخت پرون مازدیګر د الوتکې تر نسکورېدو وروسته د ژغورنې کاروکوونکي سیمې ته ورسېدلی دي. مخکې ویل شوي وو چې دغه الوتکه د قزاقستان د سرحدي ساتونکو وه چې د دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې تر څارنې لاندې یې فعالیت کوو. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکسیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په باب خبرې وکړې. دا کتنه د جمهوری ریاست د هغو هڅو برخه ده چې هدف په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ حلول دي. دا کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسید چې له آذربایجان سره د بیلتون غوښتونکو سیمې نګورنو قرباخ پر سر له جګړې وروسته د اوربان موافقه لاسلیک شوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي سلور. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټي اته. کندهار اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټي 15. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي سلور. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټي 11.
سهارنۍ خبری مجله اوري په دې نیم ساعت کې. سولې ته د رسیدو په درشل کې افغان چارواکي د امنیتي نظام د ثبات ډاډ ورکوي.
کومه دوام پیدا میکنه؟
مرستې دوام مومي. سیمه، نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي.
د افغانستان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته استازي لیږي. د ښار کې کورنۍ بې ځایه شوي وایي د ژوند کړۍ پرې تنګه شوي.
تقریبا 6 مې چې ما ورسته هیڅ نه نه خونه پم ورشل
شپږ مېشت کېږي چې زه ل خپل سیمي څخه بې ځای شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شبه دي.
ایران وایي خای د دوی پر یوه بیړۍ اسرائیل بریټ کړی وي. کتر پای را سره پات شي دا هم اوریدل شي.
خزه می دوه دي سیبا او ما شومان می دوه دي و می لور دی می دوی یو بس
دوی ما خزه دي څنګه کړی دا
دوی ما خزه دې خاطر کړی بچین مې نو.
راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نویمې لسیزې کورنیو جګړو ته نستنیږي. د دغه وزارت یو معین شاه محمود میاخیل ویلي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د نړیوالو مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام کوي. دغه چارواکی وایي چې دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټوله کې 90% پوځي عملیات په خپلواک ډول مختوړي. په دې اړه په مکړی د سالم احمد صالح راپورته.
د ملي دفاع وزارت یو مهین وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري شایي تر 2024 میلادي کال پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې سي.
کومه دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرستې دوام مومي. سیمه، نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
شغلی میاخیل وایي کچيري نړي او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي، افغانستان به د خپل دغو ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونی پروژه ودروي. د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له 2014 د کال راهیسې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ورترغاړي دی، کال په کال شي تجربه حاصلوي.
سال به سال بالا رفت.
کال په کال زموږ د امنیتی ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په شه دریس کې دي چې ونی وی فی سره جګړه په خپل پر بخپیایي کوو. ګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري، حکومت مشخصه سیمه یې په واک کې نه ده. وسلول طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. ښاغلی میاخیل وایي که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالو غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی، خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
و مو اوریدل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به نه پاشل کیږي او دغه هیواد به بیا د نوې ملسیزې کورنیو جګړو ته نستنیږي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د پخوا پرتله دا مهال په افغانستان کې او دغه راس په سیمه کې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې ګړندۍ شوي او ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکو کې د افغانستان په اړه دوه غونډې چې مهمې بلل شوي په ماسکاو او استانبول کې جوړ شي. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی چمتو دي چې د ماسکاو او انقرې په ناستو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب پرون یوې خبري ناسته کې وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا د بهرنۍ چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کاچا وټاکی. د راپورونو پر بنسټ په پام کې ده چې د افغان سولې په اړه د مارچ په 13 په مسکو او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې بیلابیل ناستې ترسره شي. طالبانو هم له دې وړاندې ویلي چې دوی ته په دغو ناستو کې د ګډون بلنې لیږل شوي او دوی په دې غور کوي چې څه ډول او په کومې کاچې پکې ګډون وکړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريالې راپورت.
افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو ته خپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتی مسولینو غړي خبري ناشته کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناشته کې غډون وکړي. خو د خغلی محب په خبره لا تر وسه په یادو ناشته کې د غډونوالو د غډون کچه نه ده معلومه.
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې غډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالی شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو ودونه او طالبانو د غډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی غډون کړي.
که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو غډونوالو نمونه نه دی په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي و چې د نورو سیاسونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. ومغوښتل د روسیې او ترکیې په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوه. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي و چې په دغو ناستو کې د ګډون په اړه د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یا د ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کې وي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې په ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13 په روسیې او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اسمت څاروان ته به غوږ شو چې ځینې دغه ورځپاڼې کتلې دي.
لانګوار ژورنال د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د وروستي وړاندیز په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا خبرونه لیکي د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو طرح وړاندې کړی چې څو وړاندیزونه پکې شامل دي چې د طالبانو له نظریو سره په ټکر کې دي. دا طرحه چې د سولې پلان بلل کیږي غوښتنه کوي چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی د راتلونکي اساسي قانون انتخاباتو او واکویش لپاره اساس وګرځول شي. طالبانو په خوا دا درې وړه رد کړي وو. د ډلې تل د افغانستان د اساسي قانون، انتخاباتو او له اوسنی حکومت سره په واکې د ګډون مخالفت کړی دی. د لانګوار ژورنال لیکنې سره سم د امریکا له لوري وړاندې شوی پلان درې برخې لري: د سولې لپاره انتقالي حکومت او سیاسي طرحه یا نقشه، او د غراس دایمي او هر اړخیز اوربند. په لومړۍ برخه کې دا پلان غوښتنه کوي چې د افغانستان له اوسني اساسي قانون څخه دي د راتلونکي اساسي قانون او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي. په دوهمه برخه کې پلان د سولې د انتقالي حکومت غوښتنه کوي چې د شخړې دواړه خواوې به په کې واک سره وویشي. ورلد پالیټیک ریویو خبرونه هم د تا په ورته موضوع لیکنه خبره کړي، خو د لانګوار ژورنال خبرونه خلاف چې د امریکا د سولې د پلان په تړاو تمرکز پر طالبانو کړی وو، د خبرونه د افغانستان حکومت ته پام کړي. ورلد پالیټیک ریویو د دې لیکنې چې سر لیکي دی: د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې لا بدتر حالت ته ځان تیار کړي. په پیل کې د دې افغاني متل انګلیسي معادل ته اشاره کړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پان او دانګ ترمز دی. دا ورته حقیقت ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه نور حوصله نه لري چې له طالبانو سره د حکومت په خبرو کې داخلي وکړي. خبرونه ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ورستی لیک او د بلینکن د لهن یادونه کړي، ویلي دي چې له دې څرګندېږي چې امریکا د افغانستان د جګړې د شر پای ته رسیدو لپاره څومره جدي ده. د دې خبرونه پر اساس بایدن هم یا د ترامپ د حکومت په محل پټاکل شوی نیټه له افغانستان ټول پوځیان باسي او یا به څو میاشتې وروسته وباسي. د خبرونه پر اساس که سوله ونشي، همغه سي چې بلینکن په خپل لیک ورته اشاره کړي، افغانستان به په یو ویجاړونکي او خنډري جګړه کې شکیل شي چې دا به د امریکا او نړۍ لپاره لا بد حالت وي.
وسم ورزو په تخار کې د بیځای شو کورنۍ حال اخلو. په تخار ولایت کې پر روان کال کې د جګړو لکبله په زرګونه کورنۍ ل خپل سیمو بیځای شوی. دوی وایي چې دا محل د ژوند کړي پرې تنګ شوی. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په تخار ولایت کې پر روان کال کې د جګړو او نامنوي لکبله په زرګونه کورنۍ ل خپل مینو څخه بیځای شوی او اوس محل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. 50 کلن محمد عباس چې د طالقان قلبر سیمه څخه د جګړو لکبله به ځای شوی وای، په کلی کې ژوند خو زکه هلته د قانوني درلوده، خو سله بشمیر وستون سره لاس او گریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرین مراجعه کردم، هیڅ کی به غوري ما نرسیده سر.
ما څو ځله د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډیر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي چې موږ له ډیرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ وسیدونکي سلوه کلن لال محمد په دې اړه ازادۍ روډ ته وویل:
تقریبا 6 مې بجې کې ما ورسته هیڅ نه نه خونه پام ورشته، خونه مره خراب کړه. یا ته ما یو څه کومک نه کې ما یو ځای خبر رسانم داولی مېره اولی
شپږ مېشتې کېږي چې زه ل خپل سیمه څخه بې ځای شوم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شوی دی، اوس دومره توان نه لرم چې کرای کور ونیسم. ل دولت نه غواړم چې یادی ل موږ سره مرسته وکړي او یادی موږ ووجني چې نور ل دې دربدری خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي. وس بیر تخپلو سیمو تتلای نسی او کچیری دوی ته د بیر تستنی دولار هواره نسی، نو شای یو انسانی ناورین برامست سی، ځکه نه له دوی سره کافی مرستې سوی او نه هم ورته د کار زمينه برابر سوی ده.
خو د تخار ولایت د کډوال او رسنیدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبی بیا وای چې پر ټولو بي ځای شو کورونو خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تعداد 6250 فامیل بیجا شده ها را
زموږ د سروې لمخې پروان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو لکبل شپږ زره دوه سوه پنځوس کورنۍ بې ځایه شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لورې په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په دیارلس ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران یو څیړونکې ډله وایي په مدیترانه سمندرګي کې د تیرو اونۍ په حمله کې خای اسرائیل لاس ولري. دوی پرون رسنې ته ویل په هغه حمله کې د ایران یو بیړۍ چې کانټینرونه یې لیږدول زیانمنه شوې ده. تفصیل د رویټرز خبري اجنس په حواله صالح محمد صالح اوروي.
ایرانی رسنیو د یو ایرانی تحقیق کوونکي خبري راخستي چې ویل دي په مدیترانه سمندرګي کې د تیرو اونۍ په حمله کې په قوي احتمال اسرائیل لاس لري. دغه پیښه تیره چهارشنبه سوې او کله چې تیره جمعه له اسرائیلي چارواکو په دې اړه د تبصرې غوښتنه وسوه هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران رسنیو تیره جمعه راپور ورکړ چې د ایران شهر کورد په نوم دغه کښتۍ له یوې چاودونکې وسیلې سره لګېدلې چې د اور لګېدو سبب سوې ده. په دې پیښه کې چا ته د سر او مال د زیان اوښتو خبر نه دی ورکول سوی. د رویټرز خبري اجنس په حواله د ایران د سمندري ځواکونو دوو سرچینو ویلي لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کښتۍ قصدن له نامعلوم ځایه په چاودونکې وسیلې لګېدلې ده. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس نور نیوز پرون د ایران د یوې تحقیقاتي ډلې د یوه غړي چې نوم یې نه دی یاد سوی خبري راخیستي چې ویلی دی جغرافیایي موقعیت او د حملې بڼې ته په پام سره یو قوي احتمال دا دی چې دغه تروریستي عملیات صهیونیستي رژیم یعنی اسرائیل ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل دوی د دې سبوتاژونکې حملې خبر تاییدوي او د نړیوالو قوانینو خلاف یې بولي. د ایران دولتي رسنیو د سعید خطیب زاده خبري راخیستي چې ویلي دي د دې سبوتاژونکو عمل د ترسره کوونکو د پیژندنې لپاره اقدامات روان دي. د ایران د کښتۍ چلونې کمپنۍ د جمعې په ورځ ویلي چې د دې حملې د عاملانو د پیژندنې لپاره به قانوني اقدام وکړي. دا پیښه داسې وخت کېږي چې دوی اونۍ مخکې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوه کښتۍ چاودنه سوې وه. که څه هم د هغې پیښې علت نو روښانه سوی خو د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي وو چې چاودنې د کښتۍ د بدنې دواړې خواوې سوری کړي دي. اسرائیل په هغه چاودنه کې ایران په لاس لرلو تورن کړی وو خو د ایران حکومت هغه ادعا رد کړې وه.
آزادي خبری مجله اوري.
سره له دې چې کورونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبار خراب کړی او حتی ځینې نیستمن کړي، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمني لا ډېره شوې. په دې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارین بیف دی. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر سل میلیارد ډالرو واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برکشایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه یې واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډېره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بف ټوله شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالي ارزښت نږدې شپږ سوه میلیارد ډالره اټکل کېږي او ښاغلی بفتې په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوی کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبې په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر څلور لکه ډالر واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سختې زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت لوړ شو.
وارن بافت نیوی کلن دی او که پا 2018 میلادی کال که ده خپلو شتمنیو او وندو یو برخه خیریه مؤسسو تا نوی بخشلی شتمنی به دیر مخکی تر سل میلیاردو اوشتی وی. بافت یو لسکلنو چه وندی واخیسته او پا دیر لسکلنی که پا لومری زل ده ترلاسه کده گتی مالیه ورکده. د فوربس مجلې پر اساس حاضر د مپنړی کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمنۍ شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاون برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر 6 ډیری کمپنۍ لري ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 9 به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 1.5 میلیارد ډالر خیریه چارو په چیره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولی دي.
د دې خبرونې د خبرونو لنډیز، د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغانستان کې به امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنګیالیو د ادغام امکانات وي. شاه محمود میاخیل دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لویه لاره چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 6 تنه غوښه ترلاسه کیږي. دا خبره د ننګرهار د ولایت مقام ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. نن د دغې لوبې وروستۍ ورځ ده. د چین یو روغتیایي ادارې ویلي چې په پام کې د دغه هیواد له 70% پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. او په قزاقستان کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 2 نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایي ډګر د کېناستو پر وخت اور واخیست. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
شکر الله مینم دی قاغان اوسیدونکی من نوآباد ولایت پورې مربوطی او بس دا پولی کاروبار کوو. بس کبان مبار پی اخلو.
څومره وخت کیږي د پولو کاروبار؟
دا یو 2-3 کاله کیږي.
پولی څنګه خرڅه؟
پولی بس په یتیمانو په چاپاړو په ټاپکو په دې شی نه ورکو.
ګرځي څنګه؟
کورونو کې ګرځو. بس
د ورځې به تقریبا څومره کلی لټې؟
یو اندازه ګرځو نو گزاره والا
تقریبا
بس داسې یو کلی ایله ګورونو.
سحر چې روان شوې د دې خلک بوجه کې در سره څه ټیمی ډبی دی او قوتۍ دی تاید څومره وخت نه راټولې کړې دي؟
دا بس سار د دې سیند بغاړه رااله مو بس زه تاسو سره وتم بس د سیا غاړه زمان.
او څومره پولې د ورځې خلی؟
بس دا غدري 3 کیلو پولې. بس
او دا غي بدل کې بیا څونه ټیمان او شینه کباړه ټولې؟
بس کباړه او چاپاړې ما پړې بس گزاره کیږي.
تقریبا څونه بد ورځ راځي؟ 4 کیلو باندې.
دا درې 300 روپۍ را ده پات کې
کیلو پولې نینی پچو خلی
و 90 روپۍ اوس په مصرا کوي. 90
یعنی 4 کیلو چې شوي تقریبا څه کم 400 روپۍ شوي. او څومره د ورځې ته نه جوړې بیا؟
بس دا 800 روپۍ ته جوړېږي. دا 400 کې موږ ته پات کې 400 روان لګا یرا خزمه دوه دی سیبه او ماشومان می دوه دی و می لور دی می زوی دی. بس
دویمه خزه دی څنګه کړی ده؟
دویمه خزه دی خاطر کړی بچین مینو
نه پام دی پلو خرڅولو کې دی پیدا کړل کنه بل طریقه دی استعمال کړی ده؟
نمره په لوک چې ته پیدا کیږي خزه
نه خو تاسو په کورونو ګرځي په کلو باندې ګرځي کې دی شي کوم زړه به له در باندې تا به له ایست دی کړی
نه ولا غس خدای موږ نه کوي بس دا خپل غریبي کوو به دا ډیر شي
خو ستې دوی می خزه نه بچی دی کدا ولې نه
دوی می نه
چې د ورځې 1500 روپۍ پیدا کې گزارم کیږي په
اوس تک ټوکا کیږي نو بل څه کار روزګار نشته
ډیر مند
لدې سره دغه خبری مجله هم سرته ورسیده په کابل کې د سهار ونیمې بجې کېدم کې دي همکار مې جاوید نیمی راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي نیمی سپستړی مشه